طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د لسمې دورې ګرانو محصلینو، تاسو ټول ستړي مشئ. پام دې هیلم چې تاسو به روغ یئ او د نن ورځې د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوئ. پوهان آرین په دې درسي پروګرام پیل کو. رازی د لسمې دورې د کتاب شپږ دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په شپږ دیرشمه صفحه کې ګوره محصلینو، د منځنی غوږ عضلې د زموږ نوی درس دی. په تیر پروګرام کې د غوږ د فیزیولوژي، خصوصا د غږ په برخه باندې وغږېدو چې څه ډول غږ اوریدل کیږي، هغه ټول میکانیزم متشریح کړ چې غږ څه ډول هغه د یوې صوتي څپې په ډول ځي او بیا په یوه عصبي پیغام یا سیګنال باندې بدلیږي او بالاخره موږ پر غږ پوهیږو چې دا د احمد غږ دی یا د محمود غږ دی. دغه ټول میکانیزم متشریح کړ، یوازې په ساده الفاظو سره یې بیا هم په لنډ ډول تشریح کوم. کتاب ته که وم نه ګورئ کومه ستونزه نشته، یوازې زما خبرو ته غوږ کېږئ. غوږ څه ډول دنده ترسره کوي؟ کله چې یو څوک خبرې کوي، کله چې یو څوک تا سره خبرې کوي، ته د هغې خبرې اورې. دا څه ډول موږ اورېدلی شو او څه ډول پرې پوهیږو؟ ګورئ، ترتیب داسې دی چې د یوه کس خبرې هغه د یوې څاپې په ډول راځي او د غوږ کانال ته دننه کیږي. د غوږ بهرنی جوړښت چې اریکل ورته وایي، د دې په واسطه غږ راټولیږي، منظم کیږي او بالاخره د غوږ کانال چې اکسټرنل آډیټوري کانال هم ورته وایي، هغې کانال ته دننه کیږي. په دې کانال کې 2.5 سانتي متره مخکې ځي، کوم طرف ته ځي؟ داخل طرف ته ځي، د غوږ پردې ته رسیږي. د دې غږ څپه په سترګو نه لیدل کیږي. کله چې د غږ څپه د غوږ پرده سره ټکر خوري، نو د غوږ پرده هغه اهتزاز کوي، هغه رپیږي. کله چې ورپیږي، په خوځېدو راشي، سمدستي هغه هډوکي چې د غوږ د پرده سره تړلی دي هغه هم په حرکت راځي. لومړی میلیس هډوکي په حرکت راځي، بیا هغه این کس هډوکي ته حرکت ورکي او بالاخره سټپس او سټپس هډوکي مخامخ داخلي غوږ ته دغه ضربه رسوي، د ټکان رسوي، د اهتزاز رسوي. کله چې دا اهتزاز، دا ضربه داخلي غوږ ته ولاړه شي، په داخلي غوږ کې مایع ده، هغې ته فشار ورکول کیږي. دا مایع حرکت کوي، دا مایع د ارګان اف کارټی په دننه کې شتون لري، یو جوړښت دی. او د دې جوړښت په دننه کې داسې یو مثال لري لکه وښه چې کرلې وي. دا کوچني حجرات چې وښو ته ورته دي یا ویښتانو ته ورته دي، هیر سیلس ورته وایي، د ارګان اف کارټی په داخل کې دي، په ټوله کې د منځني غوږ په داخل کې دي. دغه جوړښتونه حرکت پیلوي، د چا له امله؟ د هغه اهتزاز له امله، د هغه زور له امله چې هغه غږ رامنځته کړی دی. دغه حجرې چې هیر سیلس ورته وایي، دا حرکت پیلوي ویخته ډوله حجرې او د دې په بیخ کې اعصاب شته دی. کوم اعصاب؟ د اوریدو لپاره اعصاب. هغه کوکلیر نرف دی، اتم نرف دی. اتم کرینیل نرف موږ ویلی دی چې ویسټیبیولو کوکلیر نرف دی، د غوږ لپاره راځي. دوه دندې ترسره کوي، یو د اوریدو دنده او بل د بیلانس یا توازن دنده. ویسټیبیولو برخه یې د بیلانس دنده لري، کوکلیر برخه یې د اوریدو دنده لري. نو د دې کوکلیر نرف د دې کوچنۍ څانګې د دې حجراتو لاندې دي. سمدستي دا حجرات دغه صوتي څپه په عصبي سیګنال یا پیغام باندې بدلوي او بیا د دې عصب له لارې چې اتم کرینیل نرف ته د دې له لارې ټیمپورال لوپ ته استوي. ټیمپورال لوپ کې د هیرینګ یا د اوریدو ساحه ده، په هغې کې داسې ساحه ده چې کوم غږونه چې اوري، یو انسان چې کوم غږونه اوري په هغې باندې تحلیل کیږي، انالایزس کیږي چې دا غږ د څه شي دی. او دماغ خپله میموري چې کومه لري په هغې کې مختلف غږونه ځان سره ثبت کړي دي. فرضاً تاسو د یو نوي کس غږ اورئ، نوی کس فرضاً وقاص نومیږي، نوی نفر دی، د وقاص په نوم سره د ده غږ هم ثبت شي په حافظه کې، میموري کې. بیا چې دوام ځل اورئ، تیار ثبت شوی میموري ډکه شوی وي په دې غږ باندې. نو کله چې دا غږ مونږ واورو، د میموري یا د حافظې نه په استفادې مونږ فکر کوو چې دا خو د وقاص غږ دی. په همدې ډول نور غږونه، فرضاً موږ د موبایل د زنګ غږ پیژنو چې دا زما د موبایل زنګ دی که د فلانی دی، نور مختلف آوازونه. نو دا اوریدل دی، دا اوریدل دی. او اوریدل همدا میکانیزم دی چې موږ یو څه اورو. هیله ده چې د دې میکانیزم په اړه څه ناڅه پوه شوي یئ. پخوا به تاسو داسې فکر کولو چې یوازې د غوږ سوری ده، د داخل طرف ته غږ دننه شي، نور یې په میکانیزم باندې نه پوهېدی. خو هم اوس ډیر علمي پوه شوی، اوس د غوږ د ډاکټر په صفت تاسو یو چا سره بحث کولی شئ، ځکه هغه څه چې اړین وو تاسو اوس زده کړل. او د غوږ اړوند ناروغۍ چې ووایئ، بیا به کافي په دې برخه کې په ځان مطمئن شئ چې اوس د غوږ د علم په برخه کې چې اوټولوژي ورته وایي موږ ورسېدو. نو هیله ده هر درس په خپل ځای په ښه ډول زده کړئ، تحقیق یې کړئ، بیا بیا یې تکرار کړئ. شپږ دیرشمه صفحه، د منځني غوږ عضلې. په منځني غوږ کې عضلې شته دي، په نورو ځایونو کې، په خارجي غوږ کې، په داخلي غوږ کې عضلې نشته، یوازې منځني غوږ کې عضلې شته دي. دا عضلې پیژنو چې څه نومیږي او څه ډول شکلونه لري. لیکل شوی دی په منځني غوږ کې دوه عضلې شتون لري. لومړی ټینسر ټیمپانی، ټینسر ټیمپانی په قوس کې هم لیکل شوی په پښتو تلفظ سره، ګورئ ټینسر ټیمپانی، یوه عضله ټینسر ټیمپانی عضله شوه. کومه عضله شوه؟ ټینسر ټیمپانی. دوهم سټیپیډیس مسلس، کومه عضله؟ سټیپیډیس، سټیپیډیس مسلس. ګورې دوه عضلې شوې، یوه ټینسر ټیمپانی عضله ده، بل سټیپیډیس عضله ده. په غوږ کې څو عضلې دي؟ په ټوله کې دوه عضلې دي. د غوږ په کومه برخه کې دي؟ په منځنۍ برخه کې دي. کومې کومې عضلې دي؟ ټینسر ټیمپانی عضله، سټیپیډیس عضله. سټیپیډیس لاندې لیکل شوی، د بدن تر ټولو کوچنۍ عضله سټیپیډیس ده. بیا یادونه لیکل شوې ده، داخلي غوږ کومې عضلې نه لري. اوس د دوه عضلې باید په انځور کې هم راسره وګورئ چې کوم ځای کې موقعیت لري او څه ډول شکل لري. راځئ د شپږ دیرشمې صفحې تر ټولو لاندینی انځور ته وګورئ. ګورئ ټول فکر دلته وساتئ، بیا چې زه کومه خبره کومه، کومه تشریح ورکوم، تا تاسو سلسله نه پوهیږئ، خو عامه که فکر مو پشلی و فکر مو بل چیرته و بیا په درس نه پوهیږئ. ما وویل چې په منځني غوږ کې دوه ازالې دي، ټینسر ټیمپانی او سټیپیډیس. اوس د دوه ازالې په شکل کې ښایو په لاندینی شکل کې یا په لاندینی انځور کې وګورئ. په دې انځور کې دغه ژیړ رنګه چوکاټ چې وینئ دا ټیمپورل هډوکی دی. د دې په منځ کې داخلي غوږ تاسې دغه خالیګان وینئ او دغه کوچني هډوکي په ژیړ رنګ سره ښودل شوی دا وینئ. اوس د دې عکس یا د دې انځور تر ټولو لاندې خوا کې نومونه لیکل شوي دي. لومړی نوم چې لیکل شوی دی فارنجیو ټیمپانو ټیوب دی، یا دې ته استروچین ټیوب هم وایي. هغه کانال یا هغه پایپ چې فارنګس ته تللی دی خطرې راکه شوی دی، لږ څه نه څه تیاره رنګ یې ورکړی دی. هغه کانال یې تاسو ته ښودلی دی. چپ طرف نه ګورئ، د نومونه ښایمه دغه د کتاب د کونج طرف نه. دوهم نوم چې دی ټینسر ټیمپانی مسلس، د دې نه خطره کشه. اوس د عضله ګورئ، نری عضله ده لکه څه نه څه ډبل غوندې ویښته، په دې ډول عضله ده، ډیره کوچنۍ عضله ده. سور رنګ یې ورکړی دی ټینسر ټیمپانی مسلس، دا مو هم والی ده. د دریم شکل دریم نوم چې لیکل شوی هغه ټیمپانیک ممبران دی، خو قوس کې لیکل شوی میډیال ویو داخل طرف، داخل طرف منظره. ټیمپانیک ممبران د غوږ پردې ته وایي، دغه خړ یا د میاشتې په ډول شکل دا د غوږ پرده ده. ښی طرف ته بل نوم لیکل شوی سټیپس، دا یو هډوکی دی ګورئ، په منځني غوږ کې د سټیپس هډوکی دی. او د دې نه تر ټولو ښی طرف ته نوم لیکل شوی دی سټیپیډیس مسل، څومره کوچنۍ عضله ده، دونه کوچنۍ عضله ده چې دې ته موږ ویلی شو چې د بدن تر ټولو کوچنۍ عضله. ان انګلیش وی کین سی د اونلی شارټیس مسلس ان د باډی از کالډ سټیپیډیس مسلس. موږ ویلی شو چې د بدن تر ټولو کوچنۍ عضله هغه سټیپیډیس مسلس ده. او تاسې په انځور کې وګورئ. په نن درس کې مو دوه عضلات هم وپېژندل، او وبویم چې د عضلاتو سیستم مسکولر سیستم په همدې کتاب کې راسره زده کولی شئ. نو اوس په منځني غوږ کې دوه عضلات چې ټینسر ټیمپانیک عضله ده او بل سټیپیډیس عضله ده، د دوی عضلې په انځور کې درسره بیا بیا وګورئ تر څو درنه هیرې نشي. او دغه عضلې په نورو انځورونو کې هم پیدا کولی شئ. دغه نور انځورونه مو چې تشریح کړي دي ځای ځای په دوی کې هم پیدا کولی شئ، مطالعه ورپسې وکړئ، پلټنه ورپسې وکړئ. راځئ بیا هم دغه متن وایم. په منځني غوږ کې دوه عضلې شتون لري ټینسر ټیمپانی سټیپیډیس. د بدن تر ټولو کوچنۍ عضله سټیپیډیس ده، یادونه داخلي غوږ کومې عضلې نه لري، دا په منځني غوږ کې دوه عضلې شوې. په یو طرف کې هم دوه عضلې دي، په بل طرف کې دوه عضلې شتون لري. راځئ صفحه واړوئ. و درشمه صفحه د غوږ پتالوژي ګورئ. د غوږ پتالوژي ایر پتالوژي پتالوژي ګورئ محصلینو، د ناروغیو علم ته ویل کیږي. د غوږ ناروغیو ته د غوږ پتالوژي هم ویلی شي، یا ایر پتالوژي. اوس د غوږ ناروغۍ راپیلو، کومې ناروغۍ د غوږونو اړوند شته دي؟ یو په یو یې وایو. کومې عامې ناروغۍ چې په غوږونو کې رامنځته کیږي د هغې په تداوی باندې هم خبرې کوو. لیکل شوي دي غوږ د انسان بدن یو له حساسو غړو څخه دی. دلته ګورئ حسي نه دی لیکل شوی، حسي ځانته معنا لري، حساس ځانته معنا لري، حسي سینسري معنا لري. سینسري حس په پرې ترسره کیږي، او حساس د سینسیټیف نه اخیستل شوی، سینسیټیف حساس ته ویل کیږي. فرضاً نزک معنا لري، کله چې یو څوک د یو څه سره نزکوالی لري. فرضاً زه د ساړه سره حساسیت لرم، حساس یم، لږ چې ساړه وي گزارا نشم کولای. ما مثال ورکړ ګورای، یو نفر دغه د ګرمۍ سره حساس دی، نو په ټوله کې د انسان غوږ د یو ډیر حساس غړی دی، نازک دی، لکه سترګې چې یو حساس غړی دی دام حساس غړی دی. خلاص د انسان د بدن لاس د بیا حساس نه دی، ځکه دا ډیر محکم دی. غوږ د انسان بدن یو له حساسو غړو څخه دی چې د اوریدو او تعادل دنده لري. ګورئ بیا بیا مو درته لیکلی دی چې هیڅکله یې هیر نه کړي، دوه دندې لري، د اوریدو دنده او تعادل دنده. د غوږ هره برخه، بهرنی غوږ، منځنی غوږ، داخلي غوږ، د درې برخې مختلفو ناروغیو سره مخ کیدلی شي. د غوږ پاتولوژي د هغو ټولو ناروغیو علم دی چې د غوږ په جوړښتونو کې رامنځته کیږي. دا مو مخکې هم وویل. بل لیکل شوي په همدې کتاب کې به د غوږ د هرې برخې ناروغۍ نښې نښانې، علتونه او درملنه په لنډ او واضح ډول تشریح کړو. د مختلفو ناروغیو په اړه به پوه شئ، د هغوی نښې نښانې، اراز علائم، علتونه چې ولې رامنځته کیږي دغه ناروغي او درملنه، په دې به انشاءالله راسره وپوهیږئ. لومړی د بهرني غوږ پاتولوژي وایو. لیکل شوی دی بهرني غوږ یا اکسټرنل ایئر پاتولوژي، د دې غوږ پاتولوژي. اوس تاسو فکر وکړئ د بهرني غوږ په پاتولوژي کې د کومو برخو ناروغۍ موږ وایو؟ لومړی ځواب به مو دا وي چې د بهرني غوږ ناروغۍ. اوس بیا پوښتنه دا ده چې په بهرني غوږ کې څه شی شامل دي؟ دوه جوړښتونه، اریکل، بهرنی اریکل، او د غوږ کانال، دا جوړښتونه پکې شامل دي. اوس موږ هغه ناروغۍ وایو چې یا د اریکل مربوط وي، کومې چې په نشت حساب دي، یعنی د اریکل اړوند داسې خاصې غټې ناروغۍ نشته دي، او بل هغه ناروغۍ وایو چې هغه د غوږ په کانال پورې مربوط دي، چې دا ډېر عامې دي. بهرنی غوږ، ګورئ لیکل شوي دي په بهرني غوږ کې عامې ناروغۍ یو په یو وایو. لومړی لیکل شوي دي اوټایټس اکسټرنا، دا یوه ناروغي ده، اوټایټس اکسټرنا. موږ به په فارماکولوژي کې حتما داسې درمل ویلي وي چې دا د اوټایټس اکسټرنا لپاره کارول کیږي، دا د اوټایټس میډیا لپاره. ما به دومره درته ویلي وي چې دا د غوږ د التهاب لپاره کارول کیږي، خو اوس دلته په میکانیزم باندې هم پوهیږئ چې اوټایټس اکسټرنا کوم ډول التهاب ته ویل کیږي، اوټایټس میډیا بیا کوم ډول التهاب ته ویل کیږي، او درمل په څه ډول، په کوم ډوز، په کومو وختونو کې ورکړو. اوټایټس اکسټرنا، لیکل شوی دی اوټایټس اکسټرنا. اوټایټس د غوږ التهاب ته وایي، اکسټرنا بهرني طرف ته، یعنی د بهرني غوږ التهاب، اوټایټس اکسټرنا. لیکل شوی دی دا د غوږ د خارجي کانال التهاب دی، د غوږ خارجي کانال. څومره اوږدوالی لري؟ 2.5 سانتي متره، د هغې التهاب دی. د بهر طرف نه نیولي د غوږ تر پردې پورې دا کانال دی، هم د عظروف نه جوړ دی او هم هډوکي نه برخه لري. لکه یو تونل تاسو وباسئ، فرضاً د سالنګ تونل دی، بل تونل دی، نیم هغه د خاورو نه جوړ کړی یا د خټو نه جوړ کړی او نیم د سیمټو نه، دا ډول دغه تونل د هډوکو او نیم د عظروف نه جوړ دی. بهر طرف ته عظروف دی، داخل طرف ته هډوکی دی. کوم هډوکی؟ ټیمپورل هډوکی دی. دغه سورای چې د غوږ خایم په دې باندې غږیږم، ګورئ لیکل شوی دی دا د غوږ د خارجي کانال التهاب دی، عموما د بکټریا یا فنګس له امله منځته راځي. بکټریاوې پیژنئ، په اوله دوره کې مو ویلی دي، فنګسونه هم پیژنئ، د میکروبونو له ډلې څخه دي. دوی کولی شي په غوږ کې التهاب رامنځته کړي، په غوږ کې مداخله وکړي او د غوږ د التهاب سبب شي. التهاب لغوي معنی ککړېدل، غوږ ککړ شي، زوې پکې وي، پړسو پکې وي، درد پکې وي، سوروالی پکې وي. راځئ انځور ته وګورئ. په دې انځور کې چې په دېرشمه صفحه کې یو انځور دی، د غوږ کانال ګورئ، سوروالی پیدا کړی دی او بند غوندې ښکاري. لاندې ورته لیکل شوی چې نارونګ آفتا ایئر کانال، د چا له وجې دغه تنګوالی دی؟ فرام انفلمیشن. نارونګ، ګورئ نه، نارونګ کلمه په خپله انګلیسي کلمه نه، طبي کلمه نه ده، خو اما په طب کې ترې استفاده شوې ده. دا ډول کلمې موږ په طبي انګلیسي کې وایو. یا هغه ځانګړی پروګرام چې د دریو کتابونو څخه جوړیږي دا ډول کلمې به ټولې راسره زده کوي. فرضاً نارونګ څه معنی لري، فرضاً نورې هغه کلمې چې سوچا طبي نه دي خو هم په طب کې ترې استفاده کیدلی شي. وایډینګ، ایکسټینډینګ، مختلفې کلمې انشاءالله تاسو به یې په اړه ډیر ښه پوهیږئ. نو وایډینګ البته دلته نارونګ آف دا ایئر کانال، دغه د غوږ کانال دکې پرسو پیدا شوی، ځکه خو تنګ شوی هم دی. او تاسو ګورئ خارج طرف ته ترې زوی او واکس هم راغلی دی، د غوږ دغه اضافي مواد او زوی دا هم راغلی دی. دا د غوږ د خارجي غوږ التهاب شو. په انځور کې وګورئ د غوږ پردې نه نیولې تر بهر طرف ته دغه کانال چې کوم دی 2.5 سانتي متره، په دې کې التهاب رامنځته شوی دی. څه نه څه دغه ساحه تنګه شوې ده، زوی هم ترې بهیږي بهر طرف ته. دې ته د غوږ التهاب یا اوټایټس اکسټرنا وایي. بیا متن وایو، دا د غوږ د خارجي کانال التهاب دی، عموما د بکټریا یا فنګس له امله منځته راځي. دا ناروغي په لمبو وهونکو کسانو کې ډیره لیدل کیږي، هغه کسان چې لمبو وهي، ډنډونو کې لمبیږي، په سیندونو کې لمبیږي. هدف دا دی چې په دوی کې ډیره عامه وي، ځکه د غوږ کانال لمدیږي کوم چې د بکټریاو لپاره مساعد شرایط برابروي. ګورې په لنډ ډول وایم، کله چې یو محیط ډیر لوند وي، خوشت وي او بیا بیا لمدیږي، په هغې کې بکټریا او میکروبونه ډیره ښه مداخله کولی شي. په مرتوب محیط کې بکټریاوې، په لوند محیط کې بکټریاوې او فنګسونه ډیر ښه ژوند کولی شي. نو ځکه وایو چې زخمونه، که چیرې زخم په بدن کې پیدا شي هغه ملم دوای، که چیرې لم دوای نو بیا به بکټریاوې او میکروبونه پکې په ښه توګه ژوند ترسره کولی شي. نو د غوږ کانال خو د غوږ تر پردې پورې خلاص دی، د غوږ کانال د غوږ تر پردې پورې خلاص دی. نو کله چې یو څوک په اوبو کې لمبیږي، د غوږ تر پردې پورې دغه مایع اوبه، هغه که چټلې اوبه وي که خاورینې اوبه وي، هغه ور دننه کیږي، لمدوالی پیدا کیږي او بالاخره التهاب پکې پیدا کیدلی شي. ځکه په اوبو کې هم خپله بکټریاوې شته دي، په اکثره اوبو کې بکټریاوې شته دي، نو دا هم د غوږ طرف ته داخلیږي. خصوصا هغه اوبه چې په ډنډونو کې ولاړې دي یا په ویلو کې دي، په هغې کې میکروبونه شته وي. په دې هم پوه شوی، په علت باندې هم پوه شوی د اوټایټس اکسټرنا. اراز اولایم، یو ناروغ دی په دې ستونزه باندې اخته دی، کوم اراز علایم شته دی چې دغه یو کس به یې لري؟ ګورئ دغه اراز علایم چې د اوټایټس اکسټرنا ناروغي لري، د دې په اړه خبرې کوو. لومړی د غوږ خارښت. ګورئ د غوږ خارښت پیدا کیږي ځکه التهاب پکې دی، درد پیدا کیږي، ایر ایک سوروالی پیدا کیږي د غوږ په برخه کې، پړسوب پیدا کیږي، او کله کله د مایع بهیدنه، ځینې وختونه اوریدنه هم متاثره کیږي، ځکه د غوږ کانال تنګیږي، د زو ډکیږي، د واکس د غوږ د خیرو د دې څخه ډکیږي، او بالاخره اوریدنه هم خرابیږي. درملنه یې د انټي بیوټیک څاڅکو، درد کمونکو درملو، او د غوږ پاک ساتلو سره ترسره کیږي. ګورئ د اراز علایمو لاندې درملنه دلته لږ څه ناڅه تشریح شوې ده. ګورئ اساسي درملنه یې په 13 صفحه کې لیکل شوې ده. په 13 صفحه کې دغه اساسي درملنه دا په ارازو علایمو باندې څه ناڅه نیوکه هم کوي چې ولې زما په کارونو کې کار لري، ما ته یې پرېږده چې زه یې تشریح کړم چې څه ډول درملنه ورته وکړو. دلته داسې یو کار شوی دی لکه اراز علایمو د درملنې په موضوع کې مداخله کړې ده. نو په همدې خاطر غوره دا ده چې اساسي درملنه همدغه خپله درملنه ورته وړاندې کړي. ګورئ اوس اساسي درملنه څه ده؟ په مخکې صفحه کې په وروستۍ لیکه کې خو یوازې یو نظر یې درکړ چې فرضاً اساسي درملنه انټي بیوټیک باید استفاده شي، درد درمل باید استفاده شي، په دې اړه یو نظر و. خو په اته دیرشمه صفحه کې بیا اساسي درملنه یې ښه تشریح کوي. لومړی، د التهاب لپاره د غوږ څاڅکي باید واچول شي. کوم کوم څاڅکي یا کوم څاڅکي مهم دي؟ سیپروفلوکساسین پلس هایډروکورټیزون ډراپس، دا ډیر مشهور دي، ډیر عام دي. سیپروفلوکساسین انټي بیوټیک دي، هایډروکورټیزون د التهاب ضد تاثیر لري. دغه څاڅکي پیدا کیږي په درملتونونو کې، همدغه ورته واچول شي. دا د التهاب لپاره دي، تر څو د غوږ التهاب د له منځه ولاړ شي د څاڅکي ورته په غوږ کې اچو. د دې له ډلې یو درمل، لکه یو درمل یې سیپرو ایچ سی دی. سیپرو د سیپرو پروکساسین نه اخیستل شوی، ایچ سی د هایډرو کورټیزون نه اخیستل شوی دی. ایچ سی هایډرو کورټیزون، لنډ یې پرې لیکلی سیپرو ایچ سی، یو کمباین یا ترکیبي درمل دی، دوه درمل پکې دي. د دې ډوز څنګه دی؟ درې څاڅکي په اغېزمن غوږ کې، درې څاڅکي، یو یو څاڅکی نه، ځکه د غوږ کانال اوږد دی، درې، البته دوه نیم سانتي متر چې اوږد دی، نو په همدې خاطر باید درې څاڅکي ور واچول شي. ځینې کسان د غوږ څاڅکي لږ استفاده کوي، یو یو څاڅکی تر ډېره پورې اغېزمن نه وي. درې څاڅکي به په غوږ کې اچوي دوه ځلې په ورځ کې، سهار هم درې څاڅکي، ماسخوتن هم درې څاڅکي. موده څومره وخت پورې دغه څاڅکي پکې اچو؟ وو ورځو لپاره کارول کیږي. لاندې لیکل شوي، دا درمل التهاب او بکټریا دواړه له منځه وړي. بکټریا به سیپرو فلوکساسین یوسي، له منځه به یوسي، و به یې وژني، او التهاب به هایډروکورټیزون. دا د التهاب لپاره هغه اساسي درملنه ده د یو ډاکټر په صفت. دوهم، د درد لپاره درملنه، پاراسیټامول یا پیناډول، دواړه د درد په کمولو کې رول لري. پاراسیټامول، پیناډول، د دې نومونو سره مخکې له مخکې بلد یې، اوس درته درملنه ډیره اسانه ده. ډوز یې 500 میلی ګرامه. هغه سپینې ګولۍ به تاسو لیدلې د درد لپاره، پاراسیټامول، دا 500 میلی ګرامه راځي. هر شپږ ساعته وروسته د اړتیا پر وخت دغه ګولۍ باید دوامدار استفاده نشي. ځینې کسان درې وخته استفاده کوي، دوه وخت ګوره، دا د اړتیا په وخت کې. که درد و استفاده یې کړه، که درد نه و ما استفاده کوه. لیکل شوی د اړتیا پر وخت، یعنی که درد نه و بیا یې نه استعمالو. موده تر هغې وخته چې درد کم شي دومره استفاده کوو، خو په شپږو ساعتونو کې یو ځل استفاده کوو. یعنی داسې نه شو کولی چې یو ساعت مو واچوله د پاراسیټامول ګولۍ، دوه ساعته وروسته یې بله اچوه یا درې ساعته وروسته بله. دا زیان لري، خصوصا د پاراسیټامول ګولۍ خو په مختلفو دردونو کې کارول کیږي. په هر حالت کې دا پام ورته کوئ چې شپږ شپږ ساعته وروسته اچولی شئ. یادونه، غوږ باید وچ وساتل شي تر څو د غوږ التهاب ژر ښه شي. دا ډیره مهمه خبره ده. پیناډول هم په چپ طرف کې درته په انځور کې راخیستل شوی دی. راتلونکي درس کې امپیکټډ ایئر واکس یوه ډیره مهمه موضوع ده، د غره پیلیږي. همدغه موضوع چې نن مو ویله، دا درسره زده کړئ، مطالعه یې وکړئ. راځئ حاضري اوس اخلو. نن 22مه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډي توری دی. 22مه درسي خپرونه، څلورمه دایره، ډي توری. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. علام مل شه.
طبی زدکړې واو میډیکل لرننګ. دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.